په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله مدیر شتخی ده اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست 400 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه معلوماتي پاڼې ترلاسه کړې دي. تر هر څه مخکې له جانقه الکوزینه خبرونه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس د فوټبال د ملي ټیم غړو ته مډالونه او اپارټمنونه ورکړل. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د پولیس چرخي په سیمه کې په چاودیدونکو موادو بار یو موټر نیولی او امریکا او روسیې د سوریې د کیمیاوي وسلو د خوندي کولو په چوکاټ موافقه وکړه. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د فوټبال د ملي ټیم غړو ته د جنوبي اسیا په سیالیو کې د بری له امله د غازی میر مسجدی خان مډالونه، اپارټمنونه او نقد پیسې ورکړي. د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې راغلي په دې اړه نن ماسپښین پارک کې وغونډه جوړه شوې او جمهور رئیس کرزی د فوټبال د ملي ټیم غړو ته په وینا کې ویل لکه مې ورځ چې تاسو افغانستان د اسیا د قهرمانۍ سیالۍ ته داخل کړ او مولیدل چې د افغانستان خلکو څومره خوښي وکړي. جمهور رئیس د ملي ټیم غړو ته ویل چې خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او دولت به په ټولو امکاناتو د دوی ملاتړ وکړي. د کابل امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د پولیس چرخي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیولی. د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال ظاهر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې مازدا ډوله موټر کې 240 بوجۍ چاودیدونکو مواد ځای په ځای شوي وو. ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې دا مواد له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوي ول. دوی غوښتل چې د دې موادو په وسیله زموږ لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوړوي، خو د کابل پولیس وتوانېدل چې دا مواد او هغه وسایل ونیسي چې په موټر کې چاودنه کوله. جنرال ظاهر وایي د دې پیښې په تړاوي یوازې موټر چلوونکی نیولا او دا محل تر تحقیقاتو لاندې دی. د افغانستان د انتخاباتي ائتلاف غړي حاجي محمد محقق تایید کړه چې جمهور رئیس حامد کرزی ورڅخه غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د زلمی رسول د دوهم رسیال په توګه کاندید شي. ښاغلی محقق نن ازادي راډیو ته ویل په دې اړه د ائتلاف د غړو ترمنځ خبرې روانې دي خو تر اوسه کومې نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول راتلونکو انتخاباتو ته د احتمالي کاندیدانو په ډله کې دی او جمهور رئیس حامد کرزی پرون په بشکک کې په غیر مستقیم ډول د هغه د کاندیدېدو خبره وکړه. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام دفتر وایي بیکاري د افغانستان د اقتصادي پراختیا په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د دې دفتر یو مسؤل کریس کارتر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې یوازې په خوست ولایت کې 15,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. کارتر په خوست کې د بیروزګارۍ یوازینی علت د بهرنیو هیوادونو د مرستو کمښت په ګوته کړ. په افغانستان کې د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له څو میاشتو راهیسې په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي بیا رغونې ټیمونو یا PRT-ګانو او ځینو نورو بهرنیو موسسو خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د خپلو څلورو جکپوړو مسؤلینو دندې ځنډولې دي. د دې وزارت یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال میرزا محمد یارمن، تعمیراتي مرستیال غلام علي وحدت، د محابسو رئیس جنرال امیر محمد جمشید او له تروریزم سره د مبارزې رئیس جمیل کوهستانی شامل دي. دې سرچینې د یادو چارواکو د دندو د ځنډېدو علت په ډاګه نه کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکا او روسیه د سوریه د کیمیاوي وسلو د خوندي کولو په چوکاټ موافقه وکړه. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په جنیوا کې له درې ورځو خبرو وروسته نن ویل دغه تړون پر اساس به د مشق په یوه ونه کې د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو پراخ لس برابر کړي. لافروف ویل دا چوکاټ به نړۍ ډیره امن او محفوظه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د امریکا او روسیې د کارپوهانو ټیمونه د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه ګډې ارزونې او نتیجې ته رسیدلي او د مشق باید خپلې ټولې وسلې منځ یوسي.
We have reached a shared assessment.
موږ د صدر رژیم د کیمیاوي وسلو د اندازې او ډولونو په اړه ګډې ارزونې ته ورسېدو. موږ ژمن یو چې نړیواله ټولنه باید په چټک ډول دا وسلې په خپل واک کړي.
The rapid assumption of control by the international community of those weapons.
دغه مشانو زیاته کړه د توافق په موادو کې د وسلو د لرې کولو لپاره وخت او دا چې سوریه باید څنګه عمل وکړي هم شامل دي. دواړو خواوو د غراز موافقه وکړه کچیر سوریه له دې پریکړې سر وغړوي دوی به مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راځي او د پوځي عمل غوښتنه به وکړي. ناپیژندل شو وسلوالو په کراچۍ ښار کې د پولیسو یو افسر په ډزو وواژه. راپورونه وایي ممتاز شاه نن سهار د کراچۍ ښار په مالر کانت سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د کار پر لور روان و. دا افسر په داسې حال کې وژل شوی چې حکومت په کراچۍ ښار کې د نظم د اعاده کولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. په کراچۍ ښار کې د جرمونو او تروریستي حملو له امله بې نظمۍ رامنځته شوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سپتمبر په 14 په کراچۍ ښار کې د عملیاتو امر ورکړی و. په کراچۍ ښار کې د اسلامي وسلوالو، جنایتکارو ډلو، نژادي او سیاسي شخړې دوام لري. پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې پاکستاني طالبانو تختول شوي وو تنه کارګر خوشې کړل. د تحریک طالبان پاکستان یو ویان مشال راډیو ته وویل دا کسان یې په شمالي وزیرستان کې قومي مشرانو ته سپارلي. د پاکستان د حکومت یو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د وو تنو کارګرو د خوشې کېدو خبرې تایید کړی او وایي دا کسان د خیبر پختونخوا د والي شوکت الله خان او قومي مشرانو په هلو ځلو سره خوشې شوي. دا کارګر چې په وزیرستان کې د برېښنا په یو نوي بند کې کار کاوه د 2012 کال اګست میاشت کې تختول شوي ول. او وروسته خبر دا چې د مصر په مرکز قاهره کې هغه مهال نقدې وشو چې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د 2012 کال په لومړیو کې د مظاهره کوونکو د قتل په تور بیا محاکمې ته راوړل شو. محکمه د اکتوبر تر 19 پورې وځنډول شوه. د محکمې بهر د مبارک او لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي پلویان په خپلو کې سره ونښتل. په مبارک تور دی چې د 2012 کال فبروري میاشت کې د شاوخوا 800 مظاهره کوونکو د وژنې مخه نه ونیولې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست 400 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه د معلوماتو بستې ترلاسه کړې. ولسي جرګه وایي حکومت تصمیم نیولی چې د باور رای د حاصلولو په خاطر ځینې مهمو دولتي پوستونو ته 15 کسان ورمعرفي کړي. دا هم اوري چې د پاکستان له ځننونو څخه خوشي شوي طالبان د سولې پر ځای د جنگ میدان ته ستانه شوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد د فوټبال ملي ټیم بریا په هیواد کې د ملي یووالي د ټینګښت سبب شوه. په کونړ کې یو ښځه پیدا محکومه سوه. نور مسایل هم په دې خبري مجله کې څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوري ریاست 400 احتمالي کاندیدانو له دوی څخه د معلوماتو پاڼې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو کسانو نمونه نه دی اخیستي، خو حکومت ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو مهمو کسانو کاندیداتوري حتمي سوې ده. نور حال د نجی سپی پر پورت کې
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو رسمي نوملیکنه پیل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د جمهوریت ریاست شاوخوا 100 احتمالي کاندیدانو او د ولایتي شوراګانو نږدې 200 احتمالي کاندیدانو د دوی څخه معلوماتي بستې اخیستې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور پرته له دې چې د چا نوم واخلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د نوملیکنې پروسه د سنبلې په 15 نیټه رسمن پیلېږي او 40 ورځې دوام پیدا کوي. خو تر هغې مخکې د معلوماتي بسو د ورکولو پروسه ده چې د سنبلې پر 13 پیل شوې. تر اوسه پورې د جمهوري ریاست نږدې 40 کسانو د معلوماتي پاڼې اخیستې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په معلوماتي پاڼو کې د کاندیدانو شرایط او ځینې نور معلومات ورکړ شوي، لکه د ولسمشرۍ کاندید باید د 100,000 کسانو د ملاتړ لست ولري او 1,000,000 افغانۍ د امانت په بڼه کېږدي. تر اوسه هیڅ د خپلې کاندیداتورۍ رسمي اعلان نه دی کړی، خو قزاقستان ته په خپل وروستي سفر کې ولسمشر د ډاکټر زلمی رسول کاندیدیدو ته اشاره وکړه. هغه د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره 4 کاندیدان موجود دي چې یو یې هم په همدې تالار کې دی. له نوموړي سره په هغه ځای کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنګین دت فرسپنتا او ځینې نور چارواکي ملګري وو. په عین وخت کې حکومت ته نږدې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی، ډاکټر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف هم د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه دي. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپو یونس فکور وایي چې د کاندیداتورۍ سختو شرایطو ته په کتو سره ښایي د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیر محدود وي.
فکر کوم دا دل پر اساس انتخابات د نوي قانون د کاندیدانو شمیره کموي، ولی دا لومړی تضمینون کې 50,000 نفر د خپل یو لوی کار دی او بل په مادي لحاظ 1,000,000 افغانۍ هم دا او د بل خو دا انتخابي کې ادونه جوړ شوي په ګوتو شمیر. زه فکر کوم د مستقلو کاندیدانو د کاندیدولو چانس به ډېر کم وي.
په وروستیو کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځینې ائتلافونه هم جوړ شول. د راپورونو له مخې په ائتلافونو او سیاسي کړیو کې د کاندیدانو په وړاندې کولو تاوده بحثونه روان دي.
ولسی جرګه وایي حکومت په پام کې لري چې د باور رایو د حاصلولو په خاطر ځینې مهمو دولتي پوستونو ته 15 غړي ورمعرفي کړي. معرفي کېدونکو کسان دوه کاندید وزیران، دوه د اساسي قانون د څار د کمیسون او یو د سترې محکمې د عالی شورا غړي دي. تفصیل خان محمد سین تخوري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل معرفي کېدونکو کسان به دوه کاندید وزیران، دوه د اساسي قانون د سار د کمیسون غړي او یو به د سترې محکمې د عالی شورا غړی وي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې کاندیدان به د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس د یوه مرستیال لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي. ابراهیمی د کاندیدانو نومونه او پوستونه داسې بیان کړل:
محترم برات علی متین عضویت شورای عالی استرا محکمه پوهان، استاد نسل استانگزای عضویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون و همچنان استاد
خغلی برات علی متین د استرا محکمه د عالی شورا غړی توپ ته، پوهان نسل الله استانگزای پر اساسی قانون د عملی کېدو د سرنې د کمیسیون غړی توپ ته، استاد لطف الرحمن سعید پر اساسی قانون د عملی کېدو د سرنې د کمیسیون غړی توپ ته، محمد اکرم خپلواک د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته او محمد عمر داوودزی د کورنۍ چارو وزارت ته کاندیدان دي.
د ولسی جرګې رئیس وویل دا کاندیدان که وتوانیږي چې له ولسی جرګې د باور رای خپل کړي په مربوطو ارګانونو کې به چارې پر مخ بیایي. په کاندیدانو کې استاد نصرالله ستانکزی پخوا د جمهوري ریاست د عدلي او قضایي بورد رئیس، محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د افغانستان سفیر او محمد اکرم خپلواک د فراه والی و. د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی وویل د نویو کاندیدانو له معرفي کېدو د مخه حکومت ته پکار ده چې د یو شمیر مهمو پوستونو د سرپرستانو پر ځای نور کسان وټاکي او کننو دی به د باور رای ورنکړي.
تر څو چې هغه زواد چې یو کال کېږي سرپرستی تر لوی څارنواله پورې تر رئیس عمومي امنیت ملي پورې هغه را نشي دلته ولسی جرګې ته نومان نشي او رایه ونه غواړي، ما د ټولو وکیل صاحبانو دغه دی پرېږدي دغه مسایل چې پلانی مې ملګری در رانه خفه نه شي.
د ولسی جرګې رئیس له دولته وغوښتل چې پر دولتي پوستونو دې د سرپرستانو د ساتلو دود له منځه یوسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولۍ په مسابقو کې د افغان ټیم بریا په بلخ ولایت کې وستایل سو. په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې پر نورو مسایلو هم خبري وسوي. جزئیات د مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
د بلخ ولایت سیمه ای چارواکو د جشن په لاره چولو او په بلخ کې د مختلفو ورزشونو شتو د ورزشکارانو په رابللو سره په سیف کیمیا د جنوبی آسیا هیوادونو په سیالۍ کې د افغانستان فوټبال ملي اتلولي ولمانځله. د دې لمانځنې تر څنګ د بلخ ولایت محلي چارواکو په هیواد کې د ورزش وده په دریو محلي، ملي او نړیوالو برخو وویشله او له مرکزي دولت څخه یې د ورزش په برخه کې د لا پاملرنې غوښتنه وکړه. په اړه یې د بلخ ولایت معاون ظاهر وحدت وایي: محتمل رو چې زموږ دولتي چارواکي د ورزش په برخه کې دریو برخو ته پام وکړي او قدم چې کړي، لومړی په محلي سطحه، دویم په ملي سطحه او دریم په نړیوال سطحه. دولت ورزش ته پام وکړي او خوشبختانه زموږ ورزش اوس په نړیوال سطحه دی. دا غونډه چې اصلي هدف یې د جنوبی آسیا په لوبو کې د هیواد د فوټبال تیم اتلولي څخه لمانځنه وه، خو وروسته له څو شېبو غونډې ځان ته سیاسي رنګوبوی غوره کړ. په بلخ کې سیاستوالو او په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازو چې د غونډې اصلي ویناوال ول، ځوانان یې یووالی، ملي تړون او د ټاکنو په پروسه کې برخه اخیستلو ته وهڅول. په همدې باب په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي اسحاق رهګذر داسې وویل: ورزشکارانو او بل خصوص ځوانانو، تاسو یوازینی دنده ورزش نه بلکې تاسو نور مسؤلیتونه هم لرئ. ټاکنې مو په مخ کې دي او د خلکو رایې او کارتونو په کارولو سره به باید خپل مشر او زعیم انتخاب کړو. راشي ملیت ملیت نه، یو ملت واوسو. د تر څنګ چې تر ډېره غونډې سیاسي بڼه ځان لپاره غوره کړې وه، خو بیا هم د غونډې ځوانو برخوالو د هیواد د فوټبال ملي ټیم د اتلانو په غیاب کې داسې تشویق وکړ:
مردی میهنم، قهرمانی تو را من با دل و جان پرورم، هندو پاکستان و نیپال غیره را دادن شکست، خاک پای قهرمانان می شود تاجی سرم.
په داسې حال کې د بلخ ولایت سیمایي چارواکي د دې ولایت د مختلفو ورزشي رشتو لوبغاړو په رابللو او د غونډې په لاره اچولو سره د فوټبال ملي ټیم لا تلولي لمانځنه کوي، چې د غونډې ډېر شمېر ځوانانو لاسري راډیو سره په خبرو کې یاد لمانځنه سیاسي محفل وباله او له مرکزي دولت څخه یې په بلخ کې د ورزشي لوبغاړو کمښت ته د پاملرنې غوښتونکي شول.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد د فوټبال ټیم بریا په هیواد کې د ملي یووالي د ټینګښت سبب سوه. دوی وویل چې د فوټبال ټیم لوبغاړي د ملي یووالي په ټینګښت کې د هیواد تر سیاستوالو مخکې سول. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې غړو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په هیواد کې د ملي یووالي، سولې او پخلاینې استازي وبلل او له دوی سره د مرستو غوښتونکي شول. د شنبه په ورځ د ولسی جرګې د غونډې د بحث عمده موضوع د هیواد د فوټبال د ټیم اتلوالي و. د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې د افغان لوبغاړو تاریخي بریا دا په ډاګه کوي چې دا ځلمیان د ملي یووالي او پخلاینې په لاره کې د هیواد له سیاستوالو مخکې شول. د ولسی جرګې غړو عبیدالله رامین او رمضان جمعه وویل
ما همیشه ادعا داشتیم که برای نسل بعدی ما کار میکنیم، اما او از ما پیشی گرفتن.
مونږ تل ویلی چې راتلون کې نسل ته کار کوو، خو دا زلمیان په دې کار کې زموږ څخه مخکې شول. د تعصب هغه ناروغي چې مونږ یې سرګردانه کړی یو، دې زلمیانو دا پوله ماته او یو بلې په غېږ کې ونیول. د دې ټیم بریا وښوده چې افغانان د ملي ارزښتونو پر وړاندې یو موټی دي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې د فوټبال د سیالیو لپاره نیپال ته تللی و، یوازې د مالدیف د فوټبال له ټیم سره مساوي او نورې ټولې لوبې وګټلې. افغان ټیم په مسلسله توګه د بوتان، نیپال او سریلانکا د فوټبال ټیمونه مات او د تېرې چهارشنبې په ورځ د هند د فوټبال له ټیم سره په فاینل کې برابر شو چې مقابل لوري ته د صفر په مقابل کې دوه ګوله ورکړل او د جنوبي آسیا د هیوادونو د فوټبال اتلوالي خپل کړه. دا بریا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې په شور او ولولو سره ونمانځل شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د فوټبال افغان ملي ټیم د قومي، ژبني او سیمه ییزو تعصبونو دیوالونه ړنګ او د ستایلو وړ دي.
حقشان هست که در خانه ملت با تقدیم لوح افتخار کرد.
حق لري چې د ملت په کور کې د ویاړ لوحه چې د ملي شورا معنوي افتخار ګڼل کیږي ورکړل شي. وړاندیز کوم چې دا ټیم د دوشمې په ورځ د ولسی جرګې تالار ته راوبلل شي او د تقدیرنامې په ورکولو وستایل شي.
مخکې له دې هم د افغانستان جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي یو شمېر ملي سوداګرو او پانګوالو ژمنې کړي چې له دې ټیم سره به مالي مرستې وکړي. سربیره پر فوټبال د افغانستان ورزشکارانو په نورو برخو لکه تکواندو، کرکټ او داسې نورو کې هم د پام وړ بریاوې حاصلې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
د آزادي رادیو خبری مجله اوري.
تازه خبر مو ترلاسه کړ چې د سمنګان ولایت په یوه کان کې چاودنه سوې ده. دا چې نور جزئیات سدي زبیر ژمن براته وایي چې د کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. ژمن صاحب، په اړه نور جزئیات سدي.
بله سالی صاحب، د سمنګان ولایت چارواکي وایي چې نن ماسپښین مهال د سمنګان ولایت په رود آب ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو یو کان پر کان کیندونکو باندې رالوېدلی ده او دا پېښه نن ماسپښین مهال شوې ده. د سمنګان د والی ویان محمد صدیق عزیزی ازادي رادیو ته ساعت مخکې ویل چې اته تنه پکې ټپیان شوی دي او څلوېښت نفر نور تر اوسه پورې لا درک دي. هغه ویل چې یو ټیم د ژغورنې سیمې ته رسېدلی ده او کوشش کوي چې دا کسان وژغورل شي. البته هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل او نه هم په دې اړه وضاحت ورکړ چې ټول څومره کسان د لاندې به شوي وي او څومره امکان شته چې وژغورل شي. په دې اړه به موږ خپل معلومات په راتلونکي خپرونه کې هم چې د دری خبرونه د اوریدونکو سره تازه جزئیات
د کاند لویدو علت شول سوي د کوم 14 سوي
د چارواکو تر اوسه د دې پیخي په علت په اړه باندې رسنیو ته سند ویلي
و مردل چې د سمنګان ولایت د رود اب ولسوالي په یو کان کې کان پر کان کیندونکو را لویدلې او ځینې کسان ته پنسوي ځینې کسان اوس هم له درک دي پاکستان په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو درې دشتنه غړي لخپلو زندانونو خوشي کړی دي اسلام آباد وایي دغه اقدامې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کړی دی خو اوس ویل کېږي چې د دغو کسانو خوشي کېدو د افغانستان د سولې له مسالې سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې بلکې خوشي سوي طالبان د جنگ ډګر ته ستنې سوي دي اسمت سروان په دې اړه جزئیات لري
د سشکل پوجدو کې د افغانستان له غشتنو وروسته پاکستان لخپلو محبسونو څخه درې دش طالب بندیان خوشي کړی دي د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخې سره لدی چې د پاکستان له لوري دا اقدام د افغانستان د سولې له حل زلو سره مرسته بلل کیږي خو عملا تر اوسه پورې د سولې پر بهیر د طالب بندیانو د خلاصون کوم اغیز نه لیدل کیږي د افغانستان حکومت هم پلسګونو طالبان خوشی کړی دي ویل کیږي چې د طالبانو خوشی کېدان نه یوازې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي بلکې ځینې خوشی شوي طالبان جګړې ته تللی دي طالبان په څرګنده ډول په شرکرزی له حکومت سره هر ډول خبري او جوړجاړی ردوي او حامد کرزی د امریکا لاسپوڅی بولي فرانس پریس خبری آژانس ته غزنی د امنیت قومندان زړور زاهد له قوله ویلي چې وایي هغه طالبان چې خوشی شوي دي بیرته د جګړې میدان ته ګرځېدلی دي د همداراز ویلي موږ خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی طالبان نیسو خو مرکزی حکومت په بیلابیلو پلمو خوشی کوي د غزنی د امنیت قومندان په وینا په ورستوي کې د ولسمشر حامد کرزی په امر د یو مهم قومندان په شمول څلبیش طالبان د غزنی له مرکزی محبس خوشی شول خو هغوی بیرته د جنگ جبهې ته لاړل د غزنی د ولایتي شورا مرستیال محمد علي احمدي هم باور لري چې د بندي طالبانو خلاصون د سولې پروسې ته هیڅ ګټه نه ده کړې د شغلي احمدي په وینا څوک چې بیګونه خلک او حکومتي کارکونکي وژني باید سزا وویني د غزنی د ولایتي شورا مرستیال دا هم وایي مرکزی حکومت په هیڅ چې بندي طالبان له خوشی کېدو وروسته د جګړې ډګر ته ځي او دا کار له سولې سره کوم مرسته نه کوي په همدې منځ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار د خوشی شویو طالبانو د ځای ځایګي په اړه بې خبري شوی وایي د شورا نه پوهیږي چې خوشی شوی طالبان چیرې تللي او په څه بوختي پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی له سفر وروسته اسلام آباد اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د طالبانو دوهم درجه مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د غرض د سولې عالی شورا د پاکستان د دې پریکړې هرکلی وکړ پاکستان ویلي چې په وروستیو ورځو کې و طالب بندیان خوشی کړی دي د پاکستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د سیاسي پوځي چارو کارپو طلعت مسعود وایي پاکستان د ملا برادر د خوشی کولو په اعلان یو مهم پیغام لري او هغه دا دی چې دا هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي خو طلعت مسعود باوري دی چې د عبدالغنی برادر خوشی کېدل به د افغانستان د سولې په بهیر کې کوم بدلون رانولي ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپور رحیم الله یوسف زای هم ورته نظر لري وایي چې ملا برادر لنیول کېدو وروسته نور د طالبانو لپاره زیات اهمیت نه لري
د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په یو ځنوژن کې برید کې درې تنه وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورت کې
دغه ځانوچون کې حمله د کیکان تر غرمې مخکې لاس بجې د کندهار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لار هوایي ډګر ته نږدې رامزده سوي د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې ځانوچون کې پلی وو او د حساب او ملي اردو ځواکونو د موټرانو کاروان ته نږدې ځان ته اچاو د نور کړي د فیصل په وینا په دې حمله کې یو شزه یو کوچنی انجلی او یو هلک وژل سوي او شپږ نور ملکیان ټپیان دي د فیصل په وینا په دغه حمله کې ځواکونو ته تلفات نه رسیدلي
تور رزان مرګ حمله ده یو شزه یو کوچنی یو هلک شهیدان دي له پیښه څخه فلیږي په هغه کې د حساب کټاره روان وو نس ملوی چې ځان مرګ د ماده کې نه چې دا کټار محبت وګرځي سم د کټار تر راځي چې دوه مخ شه انتظار کوي یا حساب ته دې کې نه یم چې نه ځنه نه مالي
بلخوا وسلوالو طالبانو د حملې مسولیت منلی او د 1500 بهرنیو ځواکونو د وجل کېدو ادعا کوي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې دغه حمله پر بهرنیو ځواکونو سوي او دغه ځواکونو 15 سرتيري وجل سوي خو د کندهار د والي ویان د طالبانو دغه ادعا رد کړه
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ دی
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې په هرات کې د امریکا پر کنسولګری حمله کلکه وغندله. وی ویل چې د دې حملې عاملان او پلان جوړونکي باید د عدالت منګولو ته وسپارل سي. جزئیات له اسمت سروان څخه په یو رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په هرات کې د امریکا پر کنسولګری د جمعې د ورځې حمله چې وسلوالو طالبانو مسؤلیت په غاړه واخیست په کلکه وغندله. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو اعلامیه کې چې تیره شپه ناوخته یې خپره کړه ویلي امنیت شورا د دې وحشیانه عمل د قربانیانو له کورنیو د افغانستان له حکومت او خلکو سره ژوره خواخوږي څرګندوي او په پیشه خواشینی ده. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو پر دې سربیره د ډیپلوماتیکو او کنسولي استازو پر ضد د تشدد هڅه چې د بېګنا انسانانو ژوند ته خطر پېښوي او د دغو استازو د عادي کار مخه نیسي په سختو ټکو غندي. د هرات امنیت قمندان جنرال رحمت الله صافی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ښار کې د امریکا پر کنسولګری په پرونی حمله کې شپږ تنه ساتونکي وژل شوي دي.
اول دو موټر چې مملود مواد څخه او ډګ د مواد څخه او د خنسګری په مخ او د خنسګری دروازې په مخ هغه ته انفجار وکړ او یو تعداد انتحاریان اول ګیټ ته ورسېدل. خوشبختانه چې د پولیسو او د هغه امنیتي ګاردان چې هلته مستقر وو د هغې د قوي برخورد سره مخامخ شو چې دوی ونه شو کولی چې کوم هدفونه دوی درلودل هغه خپلو هدفو ته ورسېږي او په 15-20 دقو کې دغه ټول تحرکات دوی مهار شو.
له حمله وروسته وسلوالو طالبان وویل چې دا برید دوی کړی دی. خو د هرات ځینې چارواکي وایي چې افغان طالبان د داسې حملې توان نه لري. په هرات کې د امریکا پر کنسولګری یو بونه وروسته له دې برید وشو چې یو شمېر مظاهرچانو په دغه ښار کې د ایران پر کنسولګری حمله وکړه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره عامو خلکو ملي امنیتي ځواکونو ډیپلوماتیکو ځایونو نړیوالو پوځیانو او په افغانستان کې نړیوالو مرستندویانو ته د طالبانو القاعده او نورو غیر قانوني ډلو له لوري پیښیدونکي ګواښونه د جدي اندېښنې وړ بلل دي.
د کونړ استیناف محکمې په خپل علني غونډه کې هغه شزه پیدا محکوم کړه چې څو میاشتې مخکې په نارنګ ولسوالۍ کې خپل مزور په واهلو ټکولو مړ کړي وه. په ډېر نور حال د روح الله انوري پر پټ کې
زوانه میرمن عائشه د نارنګ ولسوالۍ وسیدونکو په بدل کې ورکل شوې و. د وادي اله لګه موده شوې و چې په کور کې د خواخي میړه لیور او خسر د زور زیاتی سره مخ شو. د نارنګ ولسوالۍ لومړنۍ محکمه د عائشه په وجنه کې د هغې خواخي شیرنۍ د جنې میړه لیور او خسر شریک بللی وو او په خپل لومړنۍ ډاګیزه محکمه کې شیرنۍ ته د اعدام او نورو دریو تنو ته د ولس کاله بند سزا اورولی وه. نن د میرمن عائشه د قاتلینو دوهمه علنی محکمه وه چې موظف سرنوال په خپل ترتیب شوی صورت داو کې د میرمن عائشه د وژنې دلایل وړاندې کړل او وی ویل چې شیرینې خپل انګور بدکاری ته اړکوله خو عائشه وهل ټکول ولګي تندې او په پای کې مرګ قبول کړ خو د حیات څادرې غورځېدو ته ورنه کړ. موظف سارنوال قضایی هیئت وغوښتل چې د نارنګ ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې پریکړه دې تایید کړي. د شیرینې او نورو دریو تنو مدافع وکیل مولوی محمد طاهر د څارنوال ټولې کړې خبرې بیا اساسه او تشتور نه وبلل او وی ویل چې عائشه د کوټې له سره راپریوتی او مړه شوې ده. شیرینې هم په ځان د خپل انګور د وژنې تور رد کړ او وی ویل دا کار نه دی کړی. خو د وژل شوې میرمن مور چې په سترګو کې د وښکو ډنډونه جوړو په ژړغوني غږې قضایي هیئت او د غونډې برخوالو ته وویل د خپل لور جسد یې په خپله لیدلې چې په وهلو ټکولو او په تبرګو ترې سا ویستل شوې وه.
زما په لور ظلم وشو، زما په لور زیاتی وشو، په تبرګو وهل شوې وه، په تیخانو وهل شوې وه، لاسونه یې ماتو، زما بچی وه، ما واړوله، ولې په ما داسې ظلم وشي؟
کومو خزو چې د عائشه جسد لمبولې او محکمې ته ویل چې نو موري له با منور غرزیدلې بلکې وجل شوی و.
موږ له غسل ورکله ده دا د خپل د ګوتنه تکول شي او د سره ورمیږي ماتو الله زماري توبه دې د ظلم کافر نه کوي.
د محکمې په پای کې د قضایي هیئت مشر او د کونړ د استیناب محکمې رئیس قضاوت پوه شمس الرحمن خپل فیصله داسې اعلان کړه.
نامه د زین الله لور د عائشه د قتل په تور کې د جزا د قانون 395 مادې مطابق او د ښځې پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون 2 مادې 2 فقرې په نظر کې نیولو سره په اعدام محکوم کړی.
قضایي هیئت د مقتولي لیور ته برات ورکړ. خسر او خاوند رحمان الله ته د هغوی د بند موده له 10 څخه 10 ته راکمه کړه.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 10 دقیقې وروستۍ خبري مجله امید مرزبان څخه واوري.
بله، اخرین مجله خبري